ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه خلیل سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبرې اترې کې اوریدونکو ساسي تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راوخلو، ساسي اړیکې به هم راوخلو او ملمانه هم سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سعید سادات، د خوست په خوانځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او خوانیس فعال احمد غنی احمدی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی اکبری را سره تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. له تاسو اغلی اکبری په پایل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه دغه یو اونیو کې نارامي د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورزي. تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورزي، په قانوني لارو ورزي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرد جان، تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته راوبللما. فرید جان، په پاکستان کې ډېرې فیصدی افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصد 15 فیصد وي، خو لیکن زموږ ډېرې افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزی اکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزی نه تمدیدوي. اوس ډېرې کسان چې کوم دي، په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلی دی، په دری میاشتنی ویزی باندې، خو هغه دری میاشتنی ویزه صرف هغه دری میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بله ویزه نور ته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسانو ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې که ډېر کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزې باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دې خوره روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې، په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدالارې ورته وایي، په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوي دي. که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضي څه وي، نو یو شپږ میاشتنۍ ویزه په یو نیم زره ډالر تر دوه زره ډالر پورې زه داسې کسان پېژنم چې اخیستې دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزې په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تندیدي، هلته پاتې کیږي او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهاو لکهاو دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي. ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې اکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یوه هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هر ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه یې اورو، فلدوستان هم پکې دي چې موږ دا حوال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو دره خوشی کېدو په بدل کې ځینې داسې راپورونه شته دي چې پیسې له دوی اخیستل کېږي، یا ځینې کسان چې هلته اسناد لري کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزه مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وایي دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه وایم، متاسفانه فرده جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوم، حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه مې درلودو، خو لیکن کله چې د تا یو سیمه او منطقه ورته وایي دا د افابدا دي ځای کې پولیسو چک پاین او موټر ودرولو چې سره رقم ورته وایي، زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه مې دي، بس په یو څه کې نه ویزه یې مدل شپږ میاشتې ده او نوې ده، په یو څه کې نه، په یو څه کې به دوی درته بهانه وباسي چې نه د کور قرارداد داسې ده، دا شاید داسې ده، نو د پیسو شخصا ما سره شوي دي، نو ولې به زه درته کومه، بالکل درې فیصدي ځایونو کې همداسې کېږي، د پیسو په مقابل کې بیره خوشي کېږي، او یا هم په لاره کې چک پین کې برابرېږي د پولیسو او هغوی د ضروري پاسپورټ
ویزه هر څه بدی بیا هم پیسې در نه خلی. مننه کوربدان اغلی مینی، تاسو به تر وګرځم زموږ بل میلمه احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستانه وصل شو، تاسو ته هم ښه خلاص په پروګرام ته ستړي مشي احمدی صاحب، تاسو راته وایس په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان که په هغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قاچاقي لارو پاکستان ته ورغلي دي، اوس هلته په غیر قانوني توګه اوسیږي. ستاسی په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کومو دلایلو له کبله چې غواړي ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلی فرید جانی او ستاسی قدرمن میلمنې ته هیله ده خوسه، ډیر زیاته مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډیر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پرېږدي، یعنی عمده دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پرېږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاري ده یا اقتصادي ستونزې دي، چې مثلا دا دوی هغه عمده دلیل دی او دوی غواړي چې مثلا هیواد پرېږدي. مثلا په هیواد کې د کارموندنې محدود فرصتونه دي، بیکاري ډیره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته، همدغه وجه ده چې دا ځوانان دي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات سهولتونه دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې کچیر په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډیر پراخه وي، بیکاري کمه وي، ممکن ډیر خلک نه وي تللي.
په بخښنه سره احمدي صاحب، تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. همدلته به تم شو اغلی اکبري، تاسو راته وایاست واقعا دغه تصور چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصوراتو پر بنسټ باندې چې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي، شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فرید جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې دي چې دوی لري او دلته نه دی راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته پته لګي چې زما دلته دوه نیم کال وشو چې یعنی په پاکستان کې هغه هیڅ داسې حالت دی نه وي چې په یو افغان باندې چې کډوال په حیث راځي او ورباندې رانه شي، یعنی د کور په نیولو کې به درته مشکلات وي، د سودا پاک اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو که نه پوهېږو چې څه سیسټم ده، په پیل کې چې راغلي وو ټیکسي ته به مو ویلي که نه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی به لاره به یې اوږده کړله، 2000 3000 پیسې به افغاني کلداري به درنه اخیستلې وي. د خلری لار ده کنه د نبلدی د سوی استفاده کیدم یو وړو کې مثال ویلی اغه لار به 1500 روپو و دوی به درنه 2000 اخلي. په هر چیزی کې مشکلات دی باور ته فریده جان په افغاني شکر په افغانستان کې ژوند کړی دی الته په لزر افغانی باندې ته کولای شي چې خپل یو مشون وچلوي ډیر سی اقتصادي ډول باندې نارمل. پاکستان ته چې راځي چې څومره هم غربت وي درته کنه درآمد شي ونه لري مجبور مکلف کم تر کمه 2.5 لک 3 لک کلداري یو میاشت کې تو غوړی هغه نارمل ژوند چې په افغانستان کې ولري دلته باید که وغواړي ولري 2 لک 3 لک کلداري مصرف کړي دا ډیر یو کم فیصدي شی مه وویلې. نو بالکل دې ته دې خوشحالېږي چې پاکستان کې ځینې خلک وایي چې کلداري دي ارزانی ده. نه دلته که یو شی هلته که یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په څومره افغانۍ اخلي دلته درې چنده درته درکوي. بالکل به دوی په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده. بالکل نه.
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم. احمدي صاحب نور کوم دلایل تاسو یادونه کوئ د ښه ژوند په اړه باندې؟ خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تصور وي چې هلته به ژوند یو څه متفاوت یا ښه به وي. هغه اکبري هلته ژوند کړی د خپل ژوند تجربې والي نورې داسې څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي د هغې پر بنسټ باندې له افغانستانه ووځي او بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي؟
زه په ټوله کې ویلای شم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي. زه خپله د پاکستان د تک شاهد یم او همداشان ایران ته ما سفر کړی دی ما لیدلې دي. هلته خو هیڅوک هم دا نه غواړي چې له هېواد ووځي هلته به ژوند ډېر ښه شي. دغه ځاینه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمینه وي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي. مثلا که دلته بیکاري وي او د خلک د ښه ژوند لپاره دي او د کافي امکاناتو لپاره هلته ځي نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لومړنی اپشن وي چې که دغه ځایونو ته لاړ شي دغه ځایونه دوی کولی شي چې مثلا اروپا ته امریکا ته او نورو هېوادونو ته ولاړ شي. بعد شو د پاکستان مسله یا د ایران مسله. زه چون له دې سره موافق نه یم ځکه هغه ډېر لویدلی ژوند لري څه نه څه به د افغانانو په اندازه ښه وي خو ولې هلته چې افغانان دي رښتیا هم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هېواد څخه ووځي. یو بل فکټور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي. یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړو زده کړو محدود امکانات دي او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کې یو بحث وکوي مثلا ریسرچ مواد نشي موندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبی او کتابونه تا ته پلاس نه درتي نو ته مجبوریږي چې هیواد پرېږدې. همدغه علت چې ډیری ځوانان غواړي چې مثلا خارج هیوادونو ته ولاړ شي تر څو هلته یې لږ تر لږه د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپیریال نشتوالی یو بل عمده دلیل دی چې ځوانان غواړي له هیواد څخه ووځي. ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا 14 کاله 13 کاله تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته چاپیریال مساعد نه وي؟ یعنی مثلا خلک نشي درکولای. اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کوي مثلا ویترنری وایست دونه ښه چاپیریال دلته درته مساعد نه دی لکه څونه چې مثلا په نورو هېوادونو کې دی یا مثلا ټولنپوهنه وایي.
ښاغلی احمدي سفان باندې کې چیرې یو افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرني هیواد ته لاړ شي هلته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم دم یو څه شته؟ یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي؟
زما په اند باندې بله. کچېرې د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا هغه څه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او وروسته وروسته کې د هېواد په درد وخوړل سي بلې دا چانس شته. ما زیاتره خلک ملګري دي دوی په دې وروستیو کې همدغه دریو کالونو کې په دغه دوران کې دی وتلی دي اوس ډیر ښه پانتونونو کې مثلا خپل درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او په یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دی دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په بخنی سره چې دلته موږ معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسي باندې
نه په قانوني لار هم نه دي مثلا زما د کومل غل چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته لای دي صحیح ده هلته چې د کله د اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني چې تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دغه هغه فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم رامنځته نه شي اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لار ترویج وکړو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی هلته د اروپا دغه هیوادونو له هغه سیستم متاثر وي هېڅ د تعلیم هغه ورسره انګېزه ورسره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی فیصدي دغه لوړه ده نسبت یې هغوی ته چې تعلیم وایي
مننه قربان احمدي صاحب خدای چې واقعا د افغانان په ګاونډي هیوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول ستونزې سره مخ کېږي ځکه دوی اړ دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځینې هیوادونه نه باید تیر شي په ترکیه کې میشت افغان را سره دی ساده صاحب تاسو ستړي مو شوي په خیر راغلي پروګرام ته په دې رستیو کې څو خبرونه داسې و چې لا ترکیه پرلپس یا افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوې دي اډقل د 9 یو زله او د ډیر شو بل زل موږ خبر درلوده په ټوله کې هلته د میشت افغانانو په ځانګړي توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مې تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورځ په ورځ زیاتې دي نو تقریبا د یو کال د نحمه شګیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیات شوي دي نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کېږي چې دلته فامیلی ډیپورت جبې هم له ترکیې نه شروع شوی هغه هم د فعلي حکومت په هماهنګۍ سره نو دا هم واقعت چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیې هېواد کې واقعا ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته په سلهاو خلک ترکیې هېواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوې دي د دوی سوند څه ده چې دوی لیګل کیږي
bale ho adal da che badbakhtana che baz khal razi afghanistan pa chakal da ghair rasmi no da ha khal da che dalta jwan na kawi aw gwa che laad si europa ta aw hal ta inisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته باز خلک څنګه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه دلته په زرهاو فامیل نو سري دلته لاسکالا شپاله سکالا وڅېدل دي او بدبختانه چې تستریه دلته حکومت ورته باندې کړی دي نو په همدغه حال باندې داخل غوړي لاس اروپا ته ولته نه چې دوباره خپل وطن ته لګي متاسفانه
مننه کورودان ژوندې اوسې تاسو بیرته راوګرځم میوند هم سره د ټلیفون پکر خوصل دی میوند تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څه اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پخت مخ کې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکه نه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لار وتللی هلته مستقیما نه پیغام چې جواب وي څومره زده خدا په یو کالج کې قبول شوی د زده کړې کې زموږ یو فیسبوک کارون کې پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنۍ هیوادونو په افغانستان کې خپله تعریف کول یعنی دا غي د ژوند صفات کول دا غي د ټولنو صفاتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته خودل کیږي تاسو له دغه خبرې زره چې موږ د کارون کې پر فیسبوک لیکلی څومره موافق یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته به ټولو ملمنو ته وړاندې کوم څومره چې فکر کوم اول خو ځکه پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات باندې یو څه معلومات واښوم دلته مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا مونږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3 لک او 80000 فامیل دي درې لکه اتیا زره فامیل دي. دلته اکثرا هغه خلک دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت چې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزې ډېر و. دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډېر مشکلات لري. اول خو زه غواړم چې له هر څه نه دا زما لپاره ډېره مهمه ده چې د خپلو مهاجرینو مشکلات حد اقل د دنیا خلکو ته ورسوم. څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي چې زه ورسره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یم یا له اکثر سره په تماس کې یم، دغه تقریبا د دوه نیم یا درې کاله کېږي د افغان مهاجرو چې څه درلوده کې نه درلوده کې کور درلود کې موټر درلود کې ژوند درلود ټولې خرڅ کړې او دلته وخوړل. اول خو دلته د موږ دغه تقریبا شپېته فیصده یا اویا فیصده ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نشته، او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نشته. د موږ ډېر ښه ځوانان حتی سپینګیري مشران په ډېرو کمو پیسو د میاسې په لس زره او پنځلس زره کلدارې چې تقریبا څلوېښت پنځوس ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي، هغه هم امکانات نشته ورته. پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي، او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول دادی یونیسیار دفترونه چې دي
فکر کوم چې موږ د میوان تړي کله لاس ورکړه بیرته به وکړو چې هغه پخنه کې راوخلو. زما پوښتنه به ځواب پاتې شو. هغه لږ وری کې تاسو ته د پوښتنه ځواب کړئ. از ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه د خپل یو ملګري کیسه یې وکړه، ویل چې هغه وتوانېد په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي، او ولته ډېر ژر په یو ښوونځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی. زموږ د فیسبوک یو کاروونکي بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورځي دوی د خارج ډېر صفتونه کوي، دغه د ښه ژوند په اړه باندې وایي، دغه د خارج صفتونه شروع کړي، یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وي افغانستان ته وړي وي، غلطه خلکو ته وایي چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي. وایي دا د دې سبب شوی دی چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالی پلان شي. ای واقعا هم داسې ده؟ تاسو له دې خبرې سره موافق یاستئ؟
فریده جانې، هغه ځینې حالات کې وایي د ډول او د سورنۍ غږ ویل لري نه کنه. اوس دا زموږ افغانان ځینې د خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لارې نه اسه چې بلکې که ته په قانوني لاره باندې هم لاړ شي د یو کیس له لارې، تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي د یو هیواد نو یو کال دوه کاله ټایم نیسي چې څومره دیم انګلیسي که یو داسې هیواد ته لاړ شي چې انګلیسي دې زده هم وي، ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي، نو بیا هم یو کال دوه کاله ته په ژبه کې بوختي ته باید زده کړې، وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي. تر څو زه فکر نه کوم، زه خو بالکل د دې ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم. دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شي یا سکول شروع کړې، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پېژنم په ډېری هېوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لارې هغه مشکلات لري دا کس یې ویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پېژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه څه چې وایي خلکې تعریفي چې هلته سرو شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده، بالکل اصلي ده. هر څه زحمت غواړي. که موږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هېواد کې وباسو وي باسو، ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هېوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکو بې اعتمادۍ د دې سبب شوی ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. په پردي هېواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرح کړي وي د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره ډېری کسان چې زموږ افغانان ځي بهرنیو هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځای د کوم نوی ماحول سره چې دوی کله تر څو آشنا کېږي او مخامخ کېږي، دغه ځای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هره برخه کې دغه ځای اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ د کوم ځوانان چې هلته زه خپلو هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانه چې تللي دي یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید مونږ ونه اوسېږو، مونږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکر ګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې اوس پلان کې وخت چې یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل غټ هیلو ته رسېږي څه ناڅه خو لاره ورته پاکه کړې وي، څه ناڅه خو لاره ورته صفه کړې وي. نو د وخت څخه ډېر ښه استفاده وکړئ.
مننه کور ودان. اوریدونکی راسره ده، بیا به نور میلمنو ته ورشي. نو مراته واخلې، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
السلام علیکم. اجباز محمد د زابل ولایت شمرزو فرادی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
بس محمد، خبرونه ته ستړی مشي، په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کوو. د زابل نه به حتما ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم سیلت لري؟
پر دې خورې موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراته یو، ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو، شمرزو سره دی ولسوالۍ. موږ خلک بیا ډېر د مزدورۍ لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته اسانه دي که نه؟
ولا پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټل کېږي هلته، خو دا د کوله کار ده، دا د ځمکې شکم ته شوه کېږي، 15,000 فوټه، 4,000 فوټه، 3,000 فوټه، 6,000 فوټه، دا ښته شوه کېږي. بیا نو هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2,500 کلدارې، 3,000 کلدارې، 3,500 کلدارې، 2,000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار ځي ماښام بیرته د کرخې راوړي راځي خپل کورونو ته، که نه همالته پاتې کېږي، کور یې نیولی وي، همالته کار کوي، یا د کارخانې خاوند سره همالته ژوند کوي؟
یا دا خو دلته موږ سره د کشاکي لارو باندې اوس دا خلک اوړي، په 15,000 کلدارې، په 6,000 کلدارې باندې اړوي. بیا چې ولاړ شي 4 میاشتې، 5 میاشتې، 6 میاشتې، کال دوری یې پر هغه خو مسافر یې، همالته یې خپل وطاکونه یې، خپل ځایونه یې، دوری یې په
دغه ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کېږي چې د دې ځای چې پاکستان ته لاړ شي له کرښې واوړي، دومره ډېرې پیسې په قاچاقي توګه ورکړي، دلته ورته د کار زمینه نشته ده؟
ولا د کار زمینه خو شته، خو داسې نشته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي. نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې دروازې 1,000 کلدارې، 1,200 کلدارې ګټي، هلته 3,000، 3,500، 2,500 دغه دروازې ګټي. نو دلته دا خلک چې دا ټول د مزدورۍ خلک دي، دا دونه خلک دلته چېرته افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کېږي چې دوی د ټول د دې په هر سړی پر کار باندې لګیا چې مزدوري دي وکړي؟
بس محمد، که درته ستاسې په کلي کې به په ټوله کې داسې یو د لسو نه یو اووه ځوانان خو به یو څو میاشتې ځي پاکستان ته د کار لپاره؟
پر دې خورې ښځه وتاته دی ووایم چې په لسو کې یو که پاته سوی و په کلي کې، نو بېخي ډېره ده. دا نه خو نه سره روان دي پاکستان ته، د پاکستان خو زموږ یوه ګزاره نه کېږي. نو دلته ستاسې واردېدونکي وویل، مېلمانه وویل چې په $1,500 باندې یوازې زه د 3 میاشتو څخه د 6 میاشتو ورکوي. نو زه چې شپږو د $1,500 ولرم، بیا پاکستان څه کوم؟ خو د لېبه یو کار په شروع کړم، شپږ نیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکړم، پر پاسپورټ باندې د 5 کلو ورکړم. دونه وس چې دا خلک ولري، بیا نو پاکستان څه کوي؟ چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دا خلک خو ټوله مجبورۍ ته ځي. او دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده، فرادي ولایتونه چې دي، د دغو کاردار ټول له پاکستانه سره د روزانه هلته کوي، ګټي، راوړي، د دې مصرفي په خپلو بچیانو باندې.
ستاسې په سیمه کې څه داسې کار شته؟ کوم کسان چې مثلا ځوانان دي، دوی فکر لري، یو نیم لکښوي پیسې هم لري، کورنۍ ورسره مرسته کوي چې دوی هلته درشي، فرضاً دوی که سرمایه ګذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار ده چې دوی کولی شي؟
دلته بل کار نشته، بیا دوکانداري ما سوا بل کار نشته، بیا تجارت ما سوا بل کار خو دلته نشته. پر شش پسته مزاري وکي، زما خپل شخصا، زما خپل د اکا زمونږ په پاکستان کې دي، چې دوه سرمایه دار دي چې کوم چاپه په پاکستان کې پرووله د مسلم باغ د ماجر پر کیم باندې او نیم سو تک کلدارې دي نیو وړي نو هغه چې دلته راځي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کلا تراله ته به کاربار به شروع کړي دلته خو بل کاربار نه سي د پرشن دکان چای او پلمیس او غوړي و دغه
د کروندګرۍ په اړه ته وایه هلته زیاتره خلک دهقانان دي که څه هم وچکالي به د څو وروستیو کلونو کې وه خو څنګه ده کرنه برخه څنګه ده دې وده کړې ماشینونه تاسو استفاده کوئ نه کوئ دغه قطرهي سیستم چې اوس راوتئ دا کاروئ نه کاروئ په دې برخه کې څوک کولی شي سرمایه ګذاري وکړي
دلته دا کټری سیستم خو دلته زموږ په شمول زول سالې کې نه ما لیدلې د نشاره ته ویلې د صدا دلته رواج شوی دی او نور دغه د زراعت چې د زراعت خو زموږ غنم او بادام او دغه شان دي هغه د څو کلونو وچکلې سي کم دي ساتي چې د درخت وی هغه مور وچ کړی او بل دلته دغه بدمرغه شی شروع شوی دی لکه دا چې چې برمې د خلکو کاریزونه وچ کړو پسلو کې لاس کسان د وس لري هغه چې ووي چې د لاس کاریز وچ کړي بل هغه خلک لاس رزنه ورته نه شي وښینه لري چې برمې ووي حکومت دا د اقدام نه کوي چې دا برمې بند کړي دا پیچې برمې بند کړي او خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي د وشکلې په حاصله باندې
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چیل زبل دي څنګه هلي او بل اوریدونکو هم سره د نو مراته وخلې لکم زې مړی کني والی
سلام سره دې خو
مهرباني مهرباني
دا غد سترګو د ډاکټر ما پر سترګو تورې و بره ایلې دا یو سترګې را تاریخ خه دا بل می هم تورې و بره ایلې دي نو ما دا ستاسو جواب راکړی دی ستاسو د دایبي سرګي عملیات نو ستر کولای زه که چای ودی له لاس ورکړی دی نو که یو راستاسي او ډاکټر مې نه کښ تاسو ډیر مننه یم
سمه ده حتما زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه اونۍ او کلودین صاحب نو پر رخصتي باندې و او زموږ نور همکارانو د خبرونه مخې ته وړي ده خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغوي ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کې مو د زل مو بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وي چې تاسو پښتنو ته ځواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې و بل اړیدون کې را سره د تاسو ته ځان معرفي کړئ زما غږلري مې راوړئ
بلې په دې خورتا او تاسو اړیدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
ته خو سیب ستړی مش تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له واده ووزي او پاکستان ته لاړ شي
بلې نو چې بازم احمد کاکو زموږ وطندار د زموږ عزیز ده ښه خبرې وکولې ورته هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده خو دا خارج نو بیا دولونه لري زموږ د ولایت خلک یا د دای چوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداو یا د غزنی بعضی خلک ده ایران ته ډیر دي خو هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسو اروي سیم له مرګ سره مخامخ او بعضی خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو سعودي وو نورو داسې ممالکو ته ځي یا انډیا ته ځي خو هغه نو بیا ستاسو مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورت او ویزه او شان جوړولی شي
تو خو بیا څنګه د ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته کنه
او ګټه خو راوړای شي چې لاس هغه خارج د خارجي روپی دي هغه دی دغه لري خو یوازه ده د پاکستان کلداري نو ګوره اوس چې باز محمد کاکو اوس دی مطلب زه هم تلم په خپل د کوي تکللم دا زموږ اکثره کاریګر د زابل د ولایت یا د نور ولسوالۍ هم ولایتو هم دا په دوکۍ بولي دا یو د کولا مخزن دی یو غټ غټ بیزونه په کښې دي نو دلته ګوره دی ول دوه زره او دوه نیم زره کلدارې ګټي مثلا دا خو پنځه سوه افغانۍ کېږي حال دا دی چې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي د کښې دا کله کله ګاز وکړي یا پر راونه ډېږي زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي
ستاسو په سیمه کې شاوخوا کې هېڅ داسې بل کار نشته ده چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په شاوخوا ولایتونو کې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دی بځای چې پاکستان یا ایران ته ځي
خورکۍ په دې پنځوس کاله کې زموږ نفوس ډېر زیات پر مختک کلی ده یعنی ده هر کورنی دو نیم سو درو سو نفرو ترسی دلی ده نو کلی سی نپوس زیاد سی نو تقاضا زیاد سی عرض کم سی نو تقاضا ده خلقو کسرت او کار غفتل دی عرض خونو کار ده و بیا هم چنا چه کارونو پیدا کیج خامخا ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي اوس دلته د سولر انرژي له لارې د ښه مفتول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کېږي نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي دا د بادامو د کشمشو مثلا د زیرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دکانداري هم
کوي خلک ډېر دي منابع ورته ستاسو په ولایت کې کمی دي ځکه دا ځوانان چې ستاسو په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي تنکي ځوانان کېږي بیا ځلمیان کېږي دوی ته د کار زمينه نه وي ځکه مجبوريږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي همداسې ده
بلې خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات شي نو چې کله عرضه کمه شي تقاضا زیاته شي نو خامخا بېکاري پېښېږي خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کېږي مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړېږي د سړک باندې دلته هم بعضې بعضې مزدوران شته نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کېږي تر ډېره حده پورې بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وخواران د هغو تنخواوې بندې شوې کارونه پر ودرېدو نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي دلته پر وظیفو باندې د تنخواوې لري یا دوکانداري کوي یا نور کارونه کوي نو څوک بېکار اوسي څوک پر کار ولوېدو
مننه مننه کور ودان ټوخي صاحب چاړي کې د نیولې وه ژوندی اوسې احمدي صاحب تاسو ته براشم تاسو راته وایست زموږ اورېدونکو ځینې دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو دغه په وجه باندې ځوانان تلل تاسو فکر کوم خوست دغه شاوخوا یاستې هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته نور بیکاری نم که ورتیر شو ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بیکاری په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې له افغانستانه ووځي نور څه داسې دلایل شته ده
و ډېره زیاته مننه اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجود وي هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یا دید نه ګوري نو بیا دی په وایز مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس یې کوي لکه څنګه چې دوی ورونو وویل ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کاس یو هیوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپله هم نه سره ستلی د نور زه خپله یو بله تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګم زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې د خپله د خاندني فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي یو خپل زوی یې هڅو چې دوی خارج ته ولاړ شي فکر وکړئ ګوره دا زه درته حقایق وایم دغې کورنۍ په سهار کې یو ډول ژړا راغله دوی ژړلې مثلا زالته وو خپل د دې شهید مکه کا خستولست کور تاسو ورسی دا وړه خلک ځاړي ممکن سپیخه سی وي تر سره همکاري وکړو کله دا پښتنه کې غرض چې د دې یو کس روان دی هغه مور او خیان دي په ځاړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وای کچ کله عرب مثلا ایران ته دغه سیلار لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه زما موجوده ده ممکن دغه فسدي کم وي زیات وي زه په هغه باندې نه کېکم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیرو دایله ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي دا یو بل هم ده د همداشان د مخو نشټواله هم په یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي
خرڅ خبره مقطعه دغه خبره چې یو ځوان له ځان سره فکر کوي که زه له افغانستانه ووځم که زده کړې کړې وي که نه وي کړې که زه له افغانستانه ووځم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته ښه وي یعنې دا د افغانانو تر منځ په ځانګړې توګه د ځوانانو تر منځ شته دا فکر
دقیقا چې دغه شته لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسله کې نه وي زده اکثره خلک دغه ستونزې مسله کې نوي زده مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه یې نوي زده د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري کاملا ورته نوی وي اما دوی وایي چې نه چې زه هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم دا دوی په همدغه مفکوره باندې ځي خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللی وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
څلور کاله د ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو دا خبره کړې وي اغلی اکبری هم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستانه بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر ښایسته ښکاري دومره ښایسته نه ده د دې ستونزو به دوی ټول خبر وي ولې افغان ځوانان په دې باور نه کوي
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شته والی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
شي
دا ستونزه ده فکر وکړه چې تربګروي پالي دوی مثلا دغه یو ډول دي دوم هغه شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په هغوی باندې باور نه کوي یو ډول سرتنبګي کوي مثلا دوی غواړي ښه ژوند امکانات هلته موخو ته رسېدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحیح نه تنګ شوي دي دریم ممکن چاپېریال کې هم دغسې فشارونه وجود ولري چې د دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا د دوی هغه خوښي سلب کوي دوی یو ډول تیښتې ته مجبورېږي له کورنۍ څخه له چاپېریال له کلي څخه ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم پرې
مننه احمدي صاحب سادات صاحب که تاسو راته ووایاست په ترکیه کې خو دا لومړی ځل نه ده هلته یو هدیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي یا ویشتل شوي دي یا تختول شوي دي په یو ډول نه هلته یادیره شته د دوی په نوم باندې ده کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني خو بیا هم افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیې حکومت ډیپورټ کوي په ټوله کې هلته سفارت یا کومې ټولنې لکه ستاسو ټولنه چې ده دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي یا که نه فکر کوئ چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي
مننه ګورئ زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزو مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمینه او ازادي نشته ده په دغه حق باندې زموږ تاسو افغانان مهاجر کیږي راځي د ترکیه هیواد نه او دځنه مهاجر کیږي زی اروپا په لور دلته موږ ته په دورځي پلاستا وزوانان دلته راځي موږ ته راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده شي موږ غواړو موږ ته برابر نه ده او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده دلته دغه سي خضر اغلی پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خضر اغلی او مشران اغلی ځوانان چې په افغانستان کې 14 کال درس ته ویل یو خو بدبختانه تقریبا یو نیم کال کېږي بیروزګار دي بیکار دي اوس راغلي د خپل حال په ترکیه هیواد کې دي بدبختانه
د ځوانانو یادونه مو وکړه که پیغلې نجونې مراجعه کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده د اقل دوی خو کولای شي پانتونونو ته مکتبونو ته په افغانستان دننه هم لاړ شي
بله ما خدا ته مخکې هم وویل چې دلته دغسې ځوانان راغلي چې دلته شپاړس کاله اوولس کاله په افغانستان کې خپل درس ویلي وو، اوس بې روزګاره دي.
بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی ده، دوی بیا هلته کار کړی ده.
خو د 100% بله زمونږ افغانان دلته کار کوي، د خپل روزګار او مشکلات ستونزې حل کوي. چې خو بعضې ستونزې مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي، دلته هېڅ نه لري، پاسپورټ ویزا نه لري، بدبختانه په همدغه حکله باندې گرفتاریږي او دوباره کېږي خپل وطن ته.
د کمپونو د وضعیت په راته وایي، ډېر افغانان چې کله نیول کېږي کمپونو ته انتقالېږي، کمپونو کې وضعیت څنګه ده؟ د ترکیې د حکومت برخورد له دغه کډوالو سره څنګه ده؟
بدبختانه چې د ترکیې په کمپو کې وضعیت بیخي بې حده خراب دی، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره. ولې چې دا یو حقیقت دی، زه به اوس تاسو سره دا حقیقت هم شاید سبا ماته یو مشکل جوړ شي، خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان کړو. خبره دا ده چې دلته په کمپو کې ځورول کېږي، شکنجه کېږي، او بالاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیان دي. او بالاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خوا راځي، ځي هلته کمپو ته. خلک د مهاجرینو نه پوښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ولې راغلاستئ، فقط هلته ورقې لاستي ورته وایي چې می باشي یا میری، اوس یازي افغانستان ته فقط همدو کنه پوښتنه کوي. نو بالاخره دا هم د افغانان د ستونزې مشکلات پرې باید یو اساسي موضوع داره شي، دا خبره باید
ورسیږي.
یعنی اساسي کمی رهبری منظمه شي باید مهاجرو لپاره.
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري، دوی نیول کیږي، بیا پرته له دې چې پښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. طالبان حکومت څه کړي تر اوسه پورې؟ کنه تر ته لنډ وای
په دې حق له خو من خو باید هغه حقیقت باید وای، خو بدبختانه شکلته موږ ته هم بعضې څومره مشکلات شته. نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیې هېواد نه، مثلا د ایران نه، باید راستي خپل وطن ته، وطن آباد شي، وطن جوړ شي. خو بدبختانه چې کوم خلک چې ځوانان په افغانستان کې دي، هغې ته د کار زمینه برابر نه ده. زما هیله آرزو داره چې فعلي حکومت نه مې خواهش دا دی، که تاسو غواړئ چې ځوانان هم له افغانستان نه راونه وځي، تاسو په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړئ. اهل کار ته باید وسپارل شي. هیله مې دا ده چې نور ځوانان خپله والا کرا شي، د دې وطن نه خپل وطن والا کرا شي. دلته په
افغانستان کې پاتې دي کې چیرته طالبان حکومت وتوانېږي، دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي، هغوی چې بهر دی په خپله بزړخه کې چې افغانستان ته راشي، ځکه چې دوی هم د کار په لټه باندې بهرنیو هېوادونو ته تللي. او ستاسو په خبره باندې چې د هېچا دا نه خوښېږي چې سختې تیرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسېږي. مدنه کور دې ودان سادات صاحب، میوند صاحب که تاسو راته وایاست، ستاسو خبرې مخکې هم په نیمه کې پاتې شوې، خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول، ځورول په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پرېږدي؟
زه به هم خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم. په هیڅ صورت نه ارزي، په هیڅ صورت نه ارزي. دلته زه تقریبا د 2.5 کال کې زه په پاکستان کې یم، باور په خدای وکړي چې با
مې وان صاحب کس ما غږ لري د مور کې خبرې مو مو غوړو.
هلو
اورو مهرباني مې وان صاحب ساسي غږ لرو.
په دې برق څه مشکلات دي پاکستان کې؟ څه مشکلات دي پاکستان کې؟ څه مشکلات دي د مظاهری دي، د برق قدکی او انټرنیټ کې مشکلات دي، او برقو کې مشکلات دي. د تاسو په جواب کې زه باید وایم چې په هیڅ صورت نه ارزي. دلته په پاکستان کې دغه اوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي، دغه مظاهری دي، د پی ټی آی مظاهری دي، او دغه د مونږ افغان ځوانان، ما خو مونږ د ګروپونو له روز دلته بسره فامیلو سره په تماس کې یم، دغه د مونږ دغه ځوانان په بعضی وخت اته اسناد هم لري بیا هم نیول کیږي. اسنان چون وقت حساس ده، وقت حساس ده، چوک تل کورنر لری لارسی او یا هم په شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي، صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او د مظاهری دی او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي. زه فکر کوم که څوک امکانات لري او په افغانستان کې لکه هم امکانات ولري، باید هیڅ وخت خپل وطن لری لارنس یا ځان مهاجرت ورنه کاندي، ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري. په دغه منطقه کې زه اوسېږم، دا دې منطقې ته B17 دا دې B17 ګارډن منطقه، دلته تقریبا زه ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ژوند کوي، 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زمونږ دا ځوان نسل څه کالکان دی کنجون دی ټول بیکاره دی او په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تو جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته، امکانات نسته، اقتصاد نسته، درس نسته، سبق نسته او د ټول آینده خراب اسوله. نو زه بیا هم دی ورونو په چیر باندې د افغانستان لفیلی نظام دغه یو توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي، امکانات د تحصیل برابر کاندي. زه چې دلته ګورم چون زه د ډېرو مهاجرینو سره په تماس کې یم، موږ د اکثرن کورنۍ یعنی د زویلای سم چې 50% کورنۍ د خپلو د لورګانو د اولادو د درس له خاطره بهر راغلي دي او روان دي بهر ته، چې د موږ اولادونه بې درسه پاتې کیږي، خصوصا د موږ لورګانې بې درسه پاتې کیږي. نو دلته دوی زمینم په ډېر بد اقتصاد لري، د اقتصاد اصلا لري نه، بېخي وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري، ولی خپل اولادونه بیا هم مکتبو ته لیږي، خپل لورګان خپل زامن مکتبو ته لیږي. نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې که زه ووایم که په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري، امکانات د عاید ولري، کار ولري، او زه هېڅ وخت څوک نه تشویق کوم دوی د خارج ته لاړ شي او ځان د مهاجر کاندي او خپل وطن لري لاړ شي.
مننه کور ودان میوند صاحب. اغلی اکبري تاسو راته وایسته همدغه پوښتنه راته ځواب کړي چې هغه ځوانان چې د افغانستان دننه په دې فکر کوي او خپل ټول راتلونکی خپل پرمختګ خپل هیلې په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کوي چې که چیرې هغه افغانستان اوزي دنیا به ښایسته وي، ژوند به ښه وي، هغې ته څه وایي؟
فرده جان ډېرې ښه پوښتنه دې وکړله. زه په هغه ځوانانو باندې په هغه کورنیو باندې غږ کوم که دوی په همدې فکر باندې دي، که څنګه چې فرده جان پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسېږي، او بالخصوص دا چې زمونږ ځینې هېوادوال په دې فکر دي که موږ پاکستان ته لاړ شو اقتصاد، که څنګه چې مخکې هغه ورور اړیکه نیولې او دا خبره یې وکړه. فرده جان زمونږ هغه افغانان چې که څنګه هغه ورور چې اړیکه نیولې او دا خبره یې وکړه، دلته 3000-2500 کلداري حداقل د ورځې ګټي، یعنی هر هغه ناممکن هغه کار نه وی چې په دغه افغانانو باندې نه کوي، او اخر هم 2000-2500 کلداري ورته ورکړي. څومره خراب کاری، څومره مردار او چټل کاری، هغه د کباړو کاری، د کثافاتو کاری هغه ورباندې کوي. په خپل خوله مو ویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې ته ښکته کوي، برمی کارونه او دا شاخه کارونه دوی کوي. نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه تکړه ځوانان که یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي، زه په دې حکومت غږ کوم که تاسو په دې ټولو ولایاتو کې که غواړئ تشخیص کړئ په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي، څه کار باید وشي، هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسو باید یو سروې وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري، مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسو هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې. او بل دا چې که زمونږ هغه افغانان هغه خویندې ورونه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو، په افغانستان کې زده کړې نشته، بالکل داسې نه ده. دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي. بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی د یو کورس ته ولیږي، ځکه چې مشکلات او ستونزې دي، ورته ته افغانۍ وایي تاته اجازه نشته ده. ځینې غیر قانوني څه په پټه باندې کورسونه د انګلیسي و دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته، هغه ته ځینې کسان ځي. یعنی دلته نه د کار زمینه شته، نه د تحصیل زمینه شته، بالکل څه نشته. هغه کسان چې وایي شته هغه کار ورباندې کوي، لکه کباړ چې وي نو ځینې نور شاقه کارونه وي، حتی په ساختمانونه کې جوړېږي څومره شاقه کار ده، دې کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کېږي، ځکه چې نسبت د کباړو دوغو شان د لږ سهولت یې پاکستانی ته کار شته، افغان ته نشته ده. خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده زما خويند ورونو تاسو ټول یو ورکیشته تاسو به خپل ځان ته وګورئ چې ما کې د څه ورتیا شته او په هغه هیواد کې تاسو ته په کوټ کوم امکانات شته چې تاسو ترې استفاده وکړئ. د دې پر ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شي ووهل شي وډبول شي په سرکونو باندې تاسو اعدام شي څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هیواد کې استفاده وکړئ. د نن د کور څخه کار وکړئ. زموږ د خویندې تکړه تکړه دي، خیاطي خو به زده وي. خپل خیاطۍ نه وړوکی کار شروع کړئ، یو وخت کې به هغه غټ وي. زموږ ورونه همداسې دي. انګلیسي ژبه خو موږ ته یو کورس جوړ کړه. هیوادوال د ضرورت لري د انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي، سبا ورځ کولی شي په یو ځای کې کار وکړي. همداسې نور استعدادونه. خو پلیز تاسو ټول نه هیله همدا ده، په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هیوادونو کې به تاسو دا ډالرونه پراته وي، تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي. نه، بالکل داسې نه ده. زموږ دا افغانان یا نه پوهېږم، بالکل تعلیم نه لري. هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابر هم شي، خو افغانانو ته نشته. نو تاسو باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ.
مننه احمد صاحب. فقط یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو راته لنډ وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه، که کباړه ده، که صفاکاري ده، که نور دي ورته کارونه دي، ستاسې پان باندې افغان ځوانان دننه د افغانستان کې کنی کې ولې آماده دي چې له افغانستان بهر وکړي؟
زه فکر کوم بلې چې د افغان ځوانان سره یو ستونزه هم همدغه ده چې دوی دغه ځای کې د کوم امکاناتو باندې یا کوم پیسو باندې قناعت نه کوي. یو ډول داسې انګیري چې که خارج ته لاړ شي ممکن زیاتې پیسې وګټي، حال داسې داسې قطعین نه ده. او بله خبره دا چې که چیرې هم د ځوانانو لپاره د کارموندنې پروګرامونه یا د ځوانانو لپاره د کاروبار اسانتیاوې برابرېږي، نو په وطن کې د دوی لپاره ډېر عزت دی، ډېر پرمختګ دی نسبت هماغه ځای ته چې دوی لاړ شي او خپل ژوند هم خطر کې واچوي. مثلا هلته درې څلور کاله سرګردانه هم وګرځي او پنځه کالو کې انجام هم دغه څه شي، د ده برعکس دغه نتیجه ورته راوځي. نو ممکن کېدلی شي چې په داخل کې دوی داسې ځان وروزي لکه هغه مفکوره چې دوی د خارج لپاره لري، که په داخل په خپل بیرون کې وبخې په درون کې مثلا داسې مفکوره ځان سره پیدا کړي چې که زه دغه هارډ ورک او لږ تر لږه سمارټ ورک په وطن کې وکم، ممکن ډېر زیات وګټم او ډېر زیات عزت خوند شم. هغه مره چې زه هلته په تلاش کې
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو. په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په ښوونځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل نه چې موږ سره په خبرونه کې وصل نه شو د تخنیکي ستونزو له کبله، او خوانیز فعال احمد غنی احمدی نه، او همدارنګه میوند صاحب نه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او د کډوالو پر ستونزو مو را سره خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو که چېرې تاسو پروګرام نه وي اوریدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته یې له سره واورئ. همدارنګه کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک هم دغه پروګرام له سره پیدا کړئ، بیا یې واورئ او همدارنګه خپل نظرونه هلته هم د همدې موضوع په تړاو پرېښودلی شئ، خپل تبصرې کولی شئ. د ټولو هغو کسانو چې اړیکې یې له خپرونې سره ونیوله هم مننه، له تاسو چې تر دا مهاله مو پروګرام اورېده هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.